السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. نن پنجشنبه د وری حمل 13 د اپریل 6 او د روژې مبارک میاشتې 9 نیټه ده. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه خبري اعلانو ته وویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د جاریک وایي د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شا وي. تر اوسه د طالبانو حکومت د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورز ویلي وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او که نه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې له زیاتېدونکو محدودیتونو او پر بشري چارو د فضا له تنګېدو سره سره غواړي دغه هیواد کې پاتې شي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ټویټر پاڼه له افغان ښځو او ماشومانو څخه د کلک ملاتړ ډاډ څرګند کړی. د یونیسف وایي لکه څنګه چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ملاتړ کوي، له دوی سره به بیا هم ولاړ وي. یونیسف وایي په افغانستان کې د اړمنو 28 میلیونو وګړو له ډلې 15 میلیونه یې ماشومان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جانسوب کو چې پرون چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه استماعیه غونډه کې څرګندونې کولې وویل لدی سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د پټکو دا ډیره مهمه ده چې زموږ ملسته د طالبانو لاسته ونه لویږي. خدای دې کمیټې غړو توایي نه دې کمیټې او نه هم امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جانسوب کو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکایي بېوزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرف کیږي. د قزاقستان چارواکي وایي له اوکراین وروسته افغانان په لوی شمیر کې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کوي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د قزاقستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د ټولو 291 بهرانیانو له ډلې چې له مخکې په دې هیواد کې د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي 291 افغانان دي. او پرون چهارشنبه د سودان د پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سړکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس پرون وویل دغې جګړه کې 291 تنه تر اوسه وژل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان دي. دا دویمه ورځ ده چې د بشرپالنې په هدف اعلان شوی اوربند نه دی مراعات شوی. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی د افغانستان ستر لومړیتوب د بشري وضعیت کابو کول بولي. د وخت په تیریدو د بیوزلو اړتیاوې هم ډیریږي.
ننګرهار ولایت کې یو ولسوالۍ نه ستونزه همدا ده چې د څښاک صفا اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د مرستو د جذب لپاره څه کولی شي؟
طالبان کچیری دی خپل بی وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وی، نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وخی.
تورخم کې د غره خویدو د پیښې د ژغورنې عملیاتو وروستی حال هم درکوو، او که اختر کې غواړئ کونړ او نورستان ته لاړ شئ، هلته سیلانیانو ته د چکر سیمې په نښه او نقشې یې جوړې شوې.
د سیل چې کوم ځایونه وي لکه د انګام شو، ناواپاس شو، چپه دره شوله، او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه وي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي عکسونه هم ورکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وای په افغانستان کې دا مهال بیړنۍ لومړیتوب بشری وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف کړي دي. هغه ویلي چې د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندوی ټولنو سره د مرستو پر رسولو کې اقدام ونکړي. مرستو ته اړ کسان بلا د وضعیت له پلوه کړکېچن شي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف وای روان کال په افغانستان کې له 3.2 میلیون کسانو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی اکبروف چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر هم دی، پرون چهارشنبې په څو ټویټونو کې وویل دغو پیسو ته د دې لپاره اړتیا ده چې له لوږې، ناروغیو او له مړینو د خلکو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي. د هغه په خبره په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینو پریکړو له اړمنو کسانو سره د مرستندویو ټولنو د بشري مرستو رسولو پر وړتیاو منفي اغیزه کړې، خو اوس د دې وخت نه دی چې د افغانستان خلکو ته شاشي، ځکه د ده په وینا دغه خلک د ټولو پیوستون ته اړتیا لري. یو زیات شمیر عادي افغانان هم هر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د اوبو او خوراکي موادو له نشټوالي سر ټکوي.
زه او نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت کې ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکا صفه اوبونه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي او ګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو.
مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، بهحد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوي او د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر هم په بهر کې کنګل شوي. رامز ال اکبروف همدارنګه ویلي چې د نړیوالې ټولنې ټول غړي باید هر هغه څه چې په وس کې وي ترسره کړي. نوموړي د هغو پیسو پر ازادولو هم ټینګار وکړ چې له مخکې د افغانستان لپاره ځانګړې شوي، او ویل چې د راتلونکي لپاره د دغې بودیجې له تامین څخه باید ډډه ونه شي. خغلی اکبروف د اپریل په 14 په 2022 کال کې په افغانستان کې د یو نامادي فعالیتونو په اړه د خبرې کړي راپور په یو برخه کې ویلي چې په دې هیواد کې فعالیتونه پر بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقوقو د زیاتو شو محدودیتونو د تایید په معنا نه دی، او زیاته کړه چې دغه اقدامات لکه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز، په غیر دولتي مؤسسو او نورو سکتورونو کې له کار کولو، د ښځو راګرځول، د ښځو پر حجاب آزادانه ګرځېدا، او د ورځني ژوند په نورو برخو کې پرې لګول شوی محدودیتونه د نه منلو دي، او د افغانستان خلکو او د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره به منفي امپایله ولري. د طالبانو حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یوه موضوع ده، او نه غواړي چې د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته خنډ رامنځته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې باید ټول اړخونه د دغه اقدام درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د اپریل په 15 په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ افغان ښځه له دې سازمان سره د کار کولو اجازه نه لري. یو نامه د اپریل په 15 په یو بل بیان کې وویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دې ته اړ کړي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د رسولو لپاره د پاتې کېدو او پر هغو اصولو د درېدو چې نامه د رعایتولو مسؤلیت لري ترمنځ یو دردونکی انتخاب وکړي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابه د می تر 15 پورې د خپلو عملیاتو څېړنې ته دوام ورکړي، او د دې سازمان ټول نارینه او ښځینه کارکوونکو ته ویل شوی چې د حیاتي کارونو د سرته رسولو لپاره له محدودو افرادو پرته نور د ملګرو ملتونو دفترونو ته نه ورځي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف پرون چهارشنبه په ټویټر وویل که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلوونکي ژر تر ژره له مرستندویو ټولنو سره د مرستو په رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړو کسانو وضعیت به لا خراب شي. نوریاس نوري په همدې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي محمد ابو الاحرار رامزپور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دای د افغانستان روان بشري وضعیت څنګه ارزوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د نړیوال بین المللي سازمانونو او رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د افغانستان بشري وضعیت له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. نږدې 28 میلیونه افغانان اوس ډوډۍ ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. سږ کال ملګري ملتونه تقریبا 15 میلیارد ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري او دنیا باندې غږ کړی دی چې متاسفانه د دغه 15 میلیارد ډالر له جملې څخه یوازې د 251 میلیون ډالر شاوخوا کومکونه برابر شوی دی. نو دا خپل خی چې نړیوال هم دومره لیوالتیا نه لري لکه پخوا په څیر چې افغانانو سره دغه بشري مرستې جاري وساتي. نو په دغسې یو حالت کې کچیرې د ملګرو ملتونو دروازې وتړل سي او د دوی دغه رول او نقش چې د بشري کومکونو د اماهنګۍ لپاره نن سبا په افغانستان کې لري د دوی څخه ونیول سي، نو معلومدار ده چې د افغانانو اقتصادي ژوند یو بله کلکیچن مرحلې ته به داخل سي او دوی به نور هم استونزې او زحمتونه وګالي.
ستاسو په نظر د رامز الاکبروف دغه اندېښنه نړیوال ټولنه باید څومره جدي ونیسي؟
د ښاغلي الاکبروف تشویش ډیر پر ځای ده ځکه چې د اقتصادي بنسټونو په نشټوالي خصوصا چې د افغانستان بانکونه نن سبا تر تعزیراتو لاندې دي او رسمي پیژندنه هم د موجوده حاکمیت څخه نه ده سوي، سرمایه گزاران هم افغانستان کې نن سبا سرمایه گذاري نه کوي، نو معلومدار ده چې د اقتصادي حالت د خلکو ډیر په بد حالت کې قرار لري. د ملګرو ملتونو دروازې تړل دا به یو بل بوج وي چې پر افغانانو باندې براشي او د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړي. همدې کبله زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه فکر کوم چې له هغه وخت څخه چې تحول راغلی دی په افغانستان کې په خپل ژمنه باندې وړال پاتې دي او همیشه دا غوښتي چې باید افغانانو دپاره خدمت وکړي او کومکونه باید افغانانو ته ورسول سي. نو تر اوسه هم چې دوی پاتې دي همدغه مسله ده چې د افغانانو دپاره کومک برابرول دوی ته یو اولویت دي.
څه فکر کوئ چې طالبان په دغسې یو وضعیت کې څه کولی شي او څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان کچیرې د خپل بې وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وښیي. دا په دا معنا چې دوی کولای شي د اسلامي او ملي قوانینو او رسمونو په چوکاټ کې دا مشکل حل کړي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دوی د ښځو دپاره او د نجونو دپاره د تعلیم او کار زمینې برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي او نړیوالو سره او خپل خلکو سره په یو آشتی سره په یو ډیر ښه روابط سره دوی خپل چارې برابر کړي. دا دوی ته کوم ستونزمن کار نه ده که چیرې دوی سره اراده موجوده وي او دا کیدای شي د لامل سي چې ملګرو ملتونو خپل دروازې ونه تړي او خپل خدمتونه او خپل هلې ځلې د افغانانو لپاره جاري وساتي.
د چارو کتونکي ابوالاحرار رامزپور چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپور نو وای چې په تورخم کې د غره دی برخې د راخویدو لکبله د مړو شمیر 15 تنو ته خطرلې دی. هلته له هم د ژغورنې چارې روانې دي. نورې د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری پر راپور کې ورو
د خبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راوستل شویو مړو شمېره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د گاډو راوستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دو دو ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راوستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي. 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوسه پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې څه ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پتو لګیږي څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمولی شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 گاڑی چې دی نو هغه لاندې گیر دي او هغه کې شبه ظاهر کیږي چې هغه کې خلق چې دی نو هغه شتا. دا به قبل از وخت چې موږ دې حوالے سره سره وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمدزی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړې چې کوم سره نږدې غره کې بارودی چاودنې شوی وي.
چې په کارو چې دې ته ول تحفظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پر پرېښي وای. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکاره خدای 15 ښکاري نور دو درې لاینه ګاډي ولاړ دي هغه پټ دي. بالکل د غټو کترو چې کشرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی زل دواړو حکومتو کې لمنیم چې پټی مې کار کړی وای خو دا ګاډي به وته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلی دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیه مشر شاکر پردی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې وکړه دا مخکې هم دلته شوې وه، خو دلته چې دی هر سړي خپل واک دی. مخکې چې حادثه وشوه په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی وه. احتیاط څوکی نه، د هر سړي خپله مرضي وه. تبایی پکې ترانسپورټرانو وشوه، ډریوران پکې مړه پراته دي. چې دا هر چا دغه پرتې وجه شوي په کوار دی چې به دا اف آی آر کټ شي و دغو ترانسپورټرانو ته تاوان میلو شي. خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و اف آی آر دم والا کټ کی. و چې څوک په دغه پلت کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخوېدل یو قدرتي افت وو، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو، نو دا غي سړک پراخ کولو لپاره د سر نږدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنې شوې وي او دغه غارې لوی ښه کمزوره کړی وو. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تورخم کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد ادارې نیشنل لوجستیک سل لخوا یو جدید ټرمینل جوړیږي او د تورخم لارې پراخه کولو لپاره په یو شمېر منصوبو باندې کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واوري چې په کونړ او نورستان کې د سیلانیانو لپاره ځانګړي تدابیر سکل اختر کې نیول شوي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. فریدې سیال ته به غوږ شو.
د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مرستیال امینې محمد تازه څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د دې سازمان سرمنشي به په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو د شونتیا په اړه د نړۍ له استازو سره خبرې وکړي. د امینې له څرګندونو وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې ممکنه په می میاشت کې له افغانستان څخه ووزي. روسه له هغه چې طالبانو د ملګرو ملتونو سیمه ییزې خزینه کارکونکي له کار کولو راوګرځولې، د سازمان خپلو ټولو 3300 کارکونکو ته چې له ډلې شپږ سوه تنه یې ښځه دي امر وکړ چې د اعتراض په توګه دې په کورونو کښېني او دفترونو ته دې نه ورځي. خو د ورځپاڼې په ټکو میرمن محمد ویلي طالبان په جدیت سره د رسمیت پیژندلو غوښتونکي دي او کولی شو چې له دې غوښتنې څخه پر هغوی د فشار د یوې وسیلې په توګه کار واخلو. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې مشر اخیم شټاینر بیا ویلي دا سازمان د یوې سختې پرېکړې سره مخ دی، خو هغه زیاته کړې کله چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له حضور پرته تصور کړي د هغو میلیونونو نجونو او هلکانو او هغو مندو او پلرونو انځورې د سترګو په وړاندې ظاهرېږي چې د خوړو لپاره هیڅ نه لري. ټایم مجلې هم د ښاغلي شټاینر د خبرو په حواله ویلي دي چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده، خو د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ چې په همدې اونۍ کې خپور شوی دی پکې راغلی دی چې د افغانستان د مخ پر زوړ اقتصاد پر رغولو کې ښځې مهمه ونډه لري. د ټایم مجلې د مطلب په یو بله برخه کې وایو وخته د طالبانو بیرته ستنېدل د اقتصادي ودې ځینې نښې له ځان سره لري چې له ډلې د صادراتو زیاتېدو، د افغانیو د ارزښت د ساتلو او د اقتصادي تورم کمېدو ته پکې اشاره شوې ده. خو د مجلې په ټکو د سړي سر عاید رقم شوی دی چې په 2022 کال کې 395 ډالرو ته او تر 2024 کال پورې به 345 ډالرو ته رقم شي. مجله وړاندې وایي یو څه هیله مندې شته چې طالبان یو شمېر محدودو ښځو ته په ځینو برخو کې له هغې ډلې د روغتیا او کوچنیو سوداګریو برخه کې د ځینو شرطونو په پلي کېدو سره اجازه ورکړې ده. د مجلې په ټکو طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو مخه نه ده نیولې، خو د پرله پسې فرمانونو په صادرولو سره یې د دې مرستو رسولو بهیر ټکنی کړی دی. مجله زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې معتدل دریز به نیسي او هغه کړنو ته به نه ورګرځي چې په خپله تېره دوره کې یې ترسره کړې دي، خو وړاندې لولو چې د 2020 کال په اګست کې واک ته له ستنېدو وروسته یې پر افغانانو په ځانګړي ډول نجونو ښځو پرله پسې محدودیتونه ولګول.
وسمزو د افغانستان ختیځ ته هلته په اختر کې په کونړ او نورستان کې د سیلانیانو لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی دی او د چکر سیمې ورته مشخصه شوی. نورې لخپل خبري علاوه
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال لیدلو ته د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زړهراکوونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مغلي نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاو چمتو کولو خبره کوي.
مرګل ولسوالۍ کې د تېر کال په شان بینر لګولي دي، نقشه جوړه کړې ده په هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي یوازې په 2 کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځای نه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو، نه واپاس شو، چپه در شو، له همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي عکسونه هم ورکړي دي، بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر چې دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی. مثال چپې درې ته چې ورسېږي کانډۍ ته، د کانډۍ نن بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه 10 کیلومتره پرته ده او لارې پیاده ده یا موټر دی، دغه ځانګړتیاوې ټول یې پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو نور مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي، او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پولیس هوټل هم پرانیستی دی. د کونړ اوسیدونکي وایي هر دره او هر سیمه له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپې درې او دانګام ولسوالیو دوه قومي مشران نثار احمد سالارزه او نصر الله خان صافه
نکونړ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست له خوا نه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوي دي، او د کونړ بیلابیل ولسوالۍ ساحې ورته ښودل شوي دي. زمونږ دانګام ولسوالۍ هم د بینشي په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی څو د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هرکلی کوو.
مونږ هم په خپل وخت سره ستا چې د لارې د چپې درې په رابطه یا د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوتو او د کونړ ټولې دائرے او اجرے او ددی خدمت کی دی تو بھائی صاحب کہ ہوٹل ہم سرے تو کہ سیل تراجی نہ خپلم ہوٹل نہ لو غر کے او چمندون کے دو سیندونو پغاڑ دو پو پغاڑ دو خپل وقت دی رہی
کونڑ او نورستان د ہیواد پ خطیس کی ہغه ولایتونه دی چی غرونه د نخترو پ دنګو او نور ونو زرغون دی پ ہر درہ کی رانی وب بہیگی د همدی درو پ منس کی شنه بخملونو چمنونو کی د ډول ډول ګلان شتون یا د سیمو ته نور خلا هم بخلیده همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیل ولایتونو د دغو خلاګانو لیدلو ته ځي د خارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لري په دغو زړراښکونکو منظرو د رڼو بود څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو پاوریدو خوشحاله تیروي
اوریدونکو له دې سره د خبری مجلې د پاوې شیبو ته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه هم درته لرو خو اوس راځو دې ته چې ژوند په رمضان کې پروګرام کې څه درته راټول شوی
ژوند په روژه کې
نوم محمد طاهر ملاخیر کندهار د کوتلی مرچیه روزه خو مبارک روزه اول د روزه برکت او چې خبرونه وسو بل دا روزه په دغه شزه چا من دی وسره مقصد چور چې فاول نسته ظلم او دا نسته دا ښه روزه ده نور روزے سر پدیت او پیر دے سے ہمن دی قرار قراری دے رور خپل عبادت خل خلاص دی تراویل منز روجا ہر سے پر زائی دے رور خوا خوب نوام و ترس و رور خلق بد غم سر غم جنو ولا کد روزے پخن پیدا مزا شر روجا دے ولا گرانستا گرانستا مقصد دیر گرانستا غریب خلق نشکولی چې دغه روزه ماته یا یو کار سره برابر کی نو مزدوری او کار او قطار هم نسته داسې نو آینده وخت کې خدا خدای غفور و رحیم د مقصد کونجی چې خدای پاک هر غریب او هر سړي ته خپل رزق او روزي ورورسوي ارزانی پیښه چې دغه آبادي بارانو سره مقصد ټول کار خدای سمیي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نه کلی موونه ای دی ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نه کلی وړاندې کوم د پکتیکا ولایت واج پاولس والنه تاسو ته د سبتی پیغام پیدم محترم ازاد یو محلي ټولګي وست خون کایما دغه محلي ټولګي د تیر کال د سنبلې پاتوستان باندې شروع شوی دی خو تر اوسه پورې دغه ټولګې ته تدریسي کتابونه نه دي رارسېدلي درسي کتابونه نه دي رارسېدلي د موږ له مسؤلینو غوښتنه دا ده چې دغه ټولګې ته کتابونه راورسوي البته دلته څو ټولګې نور هم دي په اطرافي سیمو کې ډېر ټولګې فعال دي محلي ټولګې خو کتابونه نه دي ورته رارسېدلي نو د موږ غوښتنه له مسؤلینو دا ده چې دغه کتابونه درسي کتابونه د ټولګیو ته راورسوي دغه ټولګي د سویډن د کمیټې لخوا ملاتړ کیږي او تر اوسه پورې دغه کتابونه نه دي رارسېدلي
سلامونه نیک هیلي او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته حکمل ملا پکتیاري او بلسوالینه محترمه د کوچیانو رمې چې دي دغه د ځنګلي سیمو ته چې کله ځي دغه د ځنګلونو کې خو وړې ونې ځمکې پر سر نه وي چې کله زرغونېږي نو دا خو په میلیونونو ونې په کال کې دغه کوچیانو دغه مالونه له منځه وړي نو موږ د طالبانو د چارواکو نه خصوصا د زراعت اړوند چارواکو د پکلک د غواړو چې د خلکو مخنیوي وکړي، خصوصا په ځنګلي سیمو کې د دوی ته باید خپل څړځایونه مشخص کړي او هغو څړځایونو ته خپل مالونه بوزي، او د ځنګلي سیمو نه باید دوی لرې وساتل شي، ځکه چې د دوی د وجې نه خو دغه ځنګلونو ته ډېر لوی زیان اوړي. ملیونونو ملیونونو ونې، دغه وړې ونې چې نوې زرغونېږي د ځمکې په مخ باندې، دغه د مالونه د منځه وړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420 22 11 24 201.